په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کلی کوم. ولسمشر غنی څه ډول سوله غواړي؟
ختم خشونت
چلو دوستان په بنسټیز ډول د 23 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي.
د سولې څرک نه لګېږي، خو کابل نن بیا د هدفي وژنې د یوې پېښې شاهد و.
د پغمان ولسوالۍ د کلو ټانګ شاته د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلومو وسلوال له لورې وژل شوی.
میرزا ګوله په اروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په دودیز ډول د خلکو درملنه کوي. متحده ایالتونه هڅه کوي چې له خپلو متحدینو سره په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. د دې او نورو مطالبو د اورې دوه لپاره بیا خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي. خو لومړی په مخکې د دې سات مهمه خبرونه ده.
په ننګرهار کې د ماین په یوه چاودنه کې نن دوه تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. دوهم وسلوالو په کابل کې د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سهاک وواژه. او امریکا د ایران د اتومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبرې رهنده بللې. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ماین د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد روشان د دې پیښې په اړه وویل.
د ماین د چاودنې په ترڅ کې زموږ دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او 13 تنه نور ټپیان شوي دي.
روشان تور ولګاو چې پوره شواهد لري چې دا بری طالبانو کړی دی. طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په وروستیو کې دا ډله د بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د یو شمېر هدفي بریدونو تور یې رد کړی دی. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سهاک وواژه. سهاک نن سهار د پغمان ولسوالۍ په قلعي وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې برید پرې وشو. د کابل د پولیسو ویندوی فردوس سرامرز د دې پیښې په اړه آزادي رادیو ته وویل.
حوالی ساعت 7:30 دقیقې
د نن سهار په 8:30 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د قلا وزیر د تیلو ټانک په ساحه کې اسماعیل نومي د پیژاندو کسانو له لوري شهید کړای شو. د کابل ګډ امنیتي ټیم د پیښې په اړه پلټنه کوي.
بررسي ټیم مشترک امنیتي کابل قرار دارد.
په وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې هدفي بریدونه زیات شوي او چارواکي وایي دا کار طالبان کوي، خو طالبان مسؤلیت نه مني. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یو واده پر مراسمو حمله کړې او د زوم پلارې وژلی دی. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری آزادي رادیو ته وویل.
احمد آباد ولسوالۍ د مچروبند په سیمه کې د وسلوالو د یو کور و چې واده ولو پکې په همدې کور باندې برید ترسره کړی وي چې ډېر خوشنۍ سره او باید ووایي چې په همدې کور کې کوم مشر چې و پلار چې و دا په شهادت سره رسېدلی ده.
ځایي چارواکي وایي د برید پر مهال درې تنه نور مېلمانه یې ټپیان شوي دي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تېر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د دوی په وینا په دغو بوټو کې ډېره برخه یې زیره او کرابیه وه. افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکی هیواد دی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. امریکا د ایران د اتمی پروګرام په اړه دغه هیواد سره غیر مستقیم خبرې رغنده او یو مخ په وړاندې ګام وبللې. د متحده ایالاتونو د بندنو چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون سه شنبه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد پر اتمی پروګرام د خبرو لومړی پړاو رغنده و چې هرکله یې کوي. د دا هم وویل چې په دغو خبرو کې به د 2015 کال په اتمی موافقه کې پر خپلو ژمنو د عمل کولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند شي او دا به هم معلومه شي چې امریکا د موافقې ته د بیرته راستنېدو لپاره باید څه اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې وویل حاضر دمه د هیڅ فوري پرمختګ اټکل نشي کولی، ځکه چې لا ډېر سخت بحثونه په وړاندې شته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون ډوز واکسین ورکړای شوي دي. ښاغلی بایدن ترون ماسپښین په سپینه ماڼۍ کې همداراز وویل تر ټاکل شوی نیټه دوی ونې مخکې، یعنی د روان اپریل په 19مه به د کورونا ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د پدې اړه تر وینا وړاندې د ویرجینیا ایالت په الکساندریه ښار کې د واکسیناسیون یو مرکز له نږدې ولید. د وروستیو شمیرو له مخې تر اوسه پورې په امریکا کې تر 1.8 میلیونه ډیر خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي. لږ تر لږه په سلو کې 40 امریکایانو 2 دوزه واکسین کړی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه. پولیسو د ناوالنی له ډاکټرې سره لږ تر لږه 9 کسان هم نیولي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. په توقیف شویو کسانو کې د امریکا د سی این این تلویزیون د خبریال په ګډون 3 ژورنالیستان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی شدید ټوخی او تبه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د جرمني د ایسایو مرکز وایي دا هیواد د کرونا وبا له کبله په تیرو 1.5 کلونو کې د بودیجې تر ټولو له ستر کسر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په 2021 میلادي کال کې د جرمني د عمومي بودیجې کسر نږدې 215 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. دا د ختیځ او لویدیځ جرمنیانو له یوځای کېدو راپورسته د جرمني په تاریخ کې د بودیجې تر ټولو زیات کسر دی.
له اسمه څروان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر لخوا د سولې لپاره د وړاندې شوې طرحې و اساسي موضوع په د هیواد کې د تاوتریخوالي پر پای ته رسېدو او تلپاتې اوربند څرخي، د امریکا متحده ایالات هم مني چې دغه هدف ته د رسېدو لپاره په دې وروستیو کې د سولې هڅې چټکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم په دوحه کې دی او هڅه کوي چې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ تلپاتې اوربند ته لاره پرانیزي. خو له دې ټولو سره سره لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی. کابل او ننګرهار نن د 2 چاودنو او هدفي وژنو شاهد نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
افغان حکومت نن د سولې د لار نقشه چې د دې پروسې د بریا او د امریکا لخوا د وړاندیز شوې طرحې بدیلې بولي خپروي. د دې تګلارې یوه بنسټیزه موضوع تلپاتې اوربن او د تاوتریخوالي پای دی. که څه هم په دې اړه د جمهور رئیس غني بشپړه وینا نن ماښام خپرېږي، خو ارګ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې بحث یوه لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې ښاغلی غني د سولې خبرو بریا په تلپاتې اوربن کې نغښتې بولي.
په بنسټیز ډول د 42 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي. دوی بې ځایه له اوربند ویریږي او فکر کوي که اوربند یې وکړ زموږ ټولنه به یې رد کړي.
د افغان حکومت د سولې د لار نقشه درې بنسټیز موضوعات لري چې اوربند، د سولې حکومت او ټاکنې رانغاړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال د تاوتریخوالي په پای او اوربند ټینګار کوي چې امریکا هم وایي د سولې خبرو د بریا لپاره اساسي بحث اوربند دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی د همدې موخې ترلاسه کولو او د یوې سیاسي هوکړې له لارې اوربند ته د رسیدو لپاره د افغان مرکچي او طالب پلاویو سره په خبرو بوخت دی. د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی او دوی په زلونو له طالبان غوښتي چې جګړه ودروي. د ښاغلي پرایس له قوله زلمی خلیلزاد له نړیوالې ټولنې سره یو ځای چې د افغانستان د سولې بهیر کې ښکیل دي کار کوي چې څه ډول وشي کولی دواړو لوریو سره د موخې ته د چټک رسېدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچي پلاوي یو غړی د خپل نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وایي له زلمی خلیلزاد سره د دوی لیدنه اوږده وه او پکې په بېلابېلو موضوعاتو لکه اوربند، راتلونکی نظام او د افغانانو غوښتنې او له ټولو ازادیو څخه په ملاتړ بحث وشو. اوربند او د تاوتریخوالي پای هغه ټکی دی چې د جنوري 16 تر ننه یې افغان مرکچي پلاوی د اجنډا د یوې اساسي موضوع په توګه له طالبانو سره تر بحث لاندې نیسي. خو د 3 میاشتو له تېرېدو وروسته یې هم د بحثونو پایله نه ده ورکړې. خو هغه څه چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنه زیاتوي د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دي. طالبانو په دې اړه لا له وړاندې ګواښ کړی او ویلي دي که د دوهۍ د هوکړې پر بنسټ بهرني عسکر له افغانستان ونه وځي د جګړې د زیاتېدو او ناوړه پایلو مسؤلیت به د دې تړون څخه د سرغړوونکو پر غاړه وي. خو امریکا وایي په دې اړه لا هم مشوره کوي او د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاند دی جان پساکي پرون رسنیو ته وویل
لومړی دا کومه ټاکل شوې نیټه نه ده، خو جمهور رئیس ویلي چې د مهالویش له مخې د مې له لومړۍ نیټې د ټولو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. دا پرېکړه هم مهمه ده، هغه پرېکړه چې باید له خپلو متحدانو او هم دا ډول د ملي امنیت له ټیم سره په مشوره وشي او د دې کار وخت ته اړتیا لري.
د سولې روانې خبرې او د جګړې دوام دوه متضاد مسایل دي چې د دې بهیر د بریا په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي. افغان حکومت وایي که اور بند وشي د سولې خبرې به په معنا لرونکي او بریمن ډول مخته ولاړ شي، خو طالبان بیا وایي جګړه یې ډېره کمه کړې او په دې اړه بحث د افغانانو خپلمنځي موضوع بولي. خو افغان مرکچی پلاوی بیا وایي دوی په زلونو له طالبانو سره پر دې موضوع بحث ته چمتووالی ښودلی، خو دا ډله نه ده حاضره شوې.
د سولې هڅې روانې دي خو بیا هم تاوتریخوالی دوام لري. کابل نن د یوې بلې هدفې وژنې شاهد و. د کابل د امنیې قمندانۍ وایي د مرکزي احصایې د ملي ادارې د خدماتو مشر اسماعیل سهاک نن سهار مهال د پغمان په قلعه وزیر سیمه کې هغه مهال ناپېژندو وسلوالو په ډزو وازه شي له خپل کوره د دندې په لور روانو. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی او نه هم پخوا ډېر ځلې د دا ډول حملو مسؤلیت چا اخیستی، خو افغان چارواکي طالبان ګرمبولي وخت په وخت افغان چارواکي د دا ډول پیښو په تړاو د یو شمېر سخت دریځو د نیولو خبره هم کوي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د یولسو ترهګرو د نیولو خبر ورکړی چې د ده په خبره په بېلابېلو پیښو کې آن د یماسي اوش په وژلو کې لاس درلود. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د هدفي وزنو دوام. د پلازمینې کابل د چهارشنبې سهار هم لیوي هدفي وزن سره پیل سو. د مرکزي احصایې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سهاک نن سهار شاوخوا وو دیر دقیقې کله چې له کوره د دندې په لور روان و د پغمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې د ناپېژند وسلوالو لوري هدف وګرځېده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز.
حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات ولسوالی پغمان
نن سهار شاوخوا و به جاو دیر شتکی د پغمان ولسوالی د تیلوټانګ شاته د قلعه وزیر سیمه کې د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلوم وسلوال له لوري وژل سوی. پیښه د کابل د امنیتي ګډ ټیم تر څېړنې لاندې ده.
د ملي احصایې او معلوماتو ادارې هم ازادي راډیو ته ومنله چې ښاغلی سهاک نن سهار وزل سوی دی. په افغانستان کې د هدفي وزنو او دغه اندېښنو په اوج کې تازه د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د یو لستنو ترهګرو د نیولو خبره کړې ده. ښاغلي صالح نن چهار شنبه سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د طالبانو د ډلې غړي دي او په خبره یې په بېلابېلو هدفي وزنو او پیښو او آن د تلو نیوز تلویزیون پخواني ژورنالیست یماسی اوش په وزلو کې هم لاس درلود. د نوموړي په خبره لسګونه مقناطیسي بمونه د دغه نیول سوو کسانو له استوګنځایونو ترلاسه سوي دي، خو طالبان بیا د ښاغلي صالح د خبرې ردوي او بې بنسټه یې بولي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې بې ځایه او بې بنسټه تورونه کوم درد نه دوا کوي. د ښاغلي محمد نعیم په خبره دوی یعنی حکومت مخکې هم ټینګار کړی چې پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلین همدا ډله یعنی طالبان دي، چې بالاخره حقیقت څرګند سو چې هغه کسان څوک و. که څه هم پر کابل پوهنتون د حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې وه، خو افغان حکومت د یادې حملې مسؤلین بیا طالبان بولي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د 1999 کال د لړم میاشتې په 12 نیټه یو شمېر ترهګر کابل پوهنتون ته وتل او د دغه پوهنتون محصلین او ځینې کارکوونکي ووزل. دغه نښتې شپږ ساعته دوام وکړ او بالاخره د ترهګرو په وزلو پای ته ورسېده. په دغه حمله کې 22 کسان ووزل سول او تر 30 نور ټپیان سول. دغه حملې زیات خبرګونونه راپارولي وو. تر دې حملې وروسته هم تاوتریخوالی ختم سوی نه ده، بلکې ورځ بلې ته هدفي وزنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې لا هم د خلکو ژوند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو ایښودل او هدفي وزنې زیاتې سوي دي. دغه هدفي وزنې د ډیری خلکو د اندېښنو په ځانګړې توګه د هیواد د پیژندل سویو څیرو مدني فعالانو او خبریالانو د بې ځایه کېدو لامل هم سوی دی. خو اوس چې د سولې لپاره د ترکیې ناسته را روانه ده، هیله مندي سته چې د دغې ناستې په کېدو سره به تاوتریخوالی کم سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو هم کولای شي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د غراز د اف ام په 13.5 په صاف اواز واوري. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ولسمشر اشرف غني لخوا دې ولایت د 4000 نوي ښوونکو د بستونو په منظوري سره به په دې ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزه تر ډیره هواره شي. د چارواکو په خبره ده دغو بستونو لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې سره په همغږي ازموینه اخیستل کیږي، خو ډیر لومړیتوب ښځینه ښوونکو ته ورکول کیږي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورئ.
که څه هم ننګرهار ټول ټال 2000 ښوونکو ته اړه ده، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي د 4000 نوو ښوونکو په ګمارنې سره به په دغه ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزه راکم شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د دغو ښوونکو د ګمارنې چاره به د کوم طرز العمل له مخې ترسره کیږي او کوم لومړیتوبونه به په پام کې ونیول شي. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواره وایي دغه بستونه به د امتحاناتو ملي کمیټې او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو له مسؤلانو سره په ګډه هغه ښوونکو ته وسپاري چې وړي دي. ښاغلی شینواره ډاډ ورکوي چې د یوې ازموینې له لارې به دغه بستونو ته ښوونکي جذبیږي، خو په خبره یې چې لومړیتوبونه یې هغه سیمې چې د ښوونکو له جدي کمښت سره مخ دي او بل ښځینه ښوونکي دي چې د نارینهو په پرتله ورته ډېره اړتیا ده.
دغه 4000 ښوونکي به تر ډېره حده زموږ د ښوونکو د کمبود ستونزه حل کړي. موږ کوښښ کوو چې په دغه بستونو کې ډېری سهم ښځینه ښوونکو ته ورکړو. په ننګرهار کې موږ په ډېرو برخو کې د ښځینه ښوونکو د کمبود ستونزې سره مخ یو. په شفافه توګه او په ښه کیفیت ښوونکي موږ استخدام کړی شو او خلکو ته د زده کړې زمینه ښه مساعده شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین په داسې حال کې د نوو ښوونکو په ګمارنو کې ښځینه وو ته د زیاتې ونډې ورکولو خبره کوي چې همدا اوس د دغه ولایت په لسو لرو پرتو ولسوالیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته او خلک له همدې کبله خپلو خویندو لوڼو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د ننګرهار اوسیدونکي فرشته وایي که رښتیا هم د نوو ښوونکو په ګمارنه کې ښځینه ښوونکو ته ډېره ونډه ورکړل شي، نو په دې سره به په لرو ولسوالیو کې د ښځو د زده کړو کچه لوړه شي.
د لرې پرتو سیمو کې چې د همدغه مشکل د وجې نه زیات کورنۍ خپلو اولادونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته راړ شي، ځکه د هغوی استادان یا ښوونکي چې دي هغه نارینه دي. نو د دې وجې نه زه ډېره زیاته غوښتونکی یم د دې چې باید دغه بستونو کې زیاته ونډه ښځینه ته ورکړي شي تر څو چې دغه مشکل زمونږ حل شي او زمونږ د هیواد بچیان تعلیم یافته شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د خپلې هغې ژمنې له مخې چې د ننګرهار له ولسونو سره یې دغه ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې کړې وه، د 4000 نوو ښوونکو بستونه منظور کړل. د ننګرهار ښوونکي وایي تر اوسه چې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه، دوی به دوه او درې ټولګي یو ځای کېنول او له مجبوري ورځې به یې ټولو ته په یوه وخت تدریس کاوه، کوم چې د دوی په باور د زده کړو له اصول خلاف کار دی. د دوی لډلې اورنګزیب حقیار لازادی راډیو سره په خپلو خبرو کې له مسؤلینو غواړي چې 4000 نوو ښوونکو په ګمارنه کې د کوټلي ګامونه پورته کړي څو ژر تر ژره د تدریس په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي.
چې اکثریت مکاتبو ته چې مونږ بتلو حتی دوه درې سیمپونه چې دا بیخي د امکان نه لري خبره وه، ډېر غټ مشکل و. خو سره د دې مغه استادانو بیچارهګانو به دا مشکل په غاړه اخیستو، دوه درې سیمپونو ته به دوی سره یو ځای کول چې دا بیخي د ماری په اصولو کې او هغه د زده کړې په اصولو کې ناشونی او نه منونکي خبره ده. خو دوی بیچارهګانو به دا مشکل په سر باندې اخیستلو، دوی ته به درس ویلی.
دا چې د دغو 4000 نوو ښوونکو د ګمارنې لړۍ به کله او څه ډول پیل شي، هغه پوښتنه ده چې د دغه ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس هجرت الله اختیار ته مو مخې ته کېښوده. ښاغلی اختیار وایي تر اوسه د دغو ګمارونو په تړاو نوي او ځانګړي څه نه دي ترسره شوي، خو معمولا د بستونو له اعلان وروسته ترې ازموینه اخیستل کیږي او وړ کسان ګمارل کیږي.
د ښوونکو د ګمارنې پروسه چې دا هغه بستونه اعلانېږي د آزاد رقابت له لارې، اصلاحات اداري او معرف ریاست په شریکه د بستونو لپاره فورمې توزیع کوي، په شریکه شارټ لیست کوي، کاندیدان شارټ لیست کوي په د لایحې د وظایفو ته په کتو سره، او بیا هغه شارټ لیستونه د ازموینو د ملي ادارې سره شریکوي. د ازموینو ملي اداره هغې ته سوالونه جوړوي او امتحان اخلي، نتیجه هم د ازموینې ملي اداره اعلانوي.
د ښوونکو د کمبود ستونزه او د 4000 ښوونکو نوي منظوري په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د ښوونکو په باور دوی د بیکورۍ او زده کوونکي د کتابونو د کموالي له ستونزو سره هم مخ دي. د یادونه وړ ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې افغان حکومت د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو لپاره د دوی په تنخواو کې د 2000 افغانیو د زیاتوالي فرمان صادر کړ چې د همدې کال له پیله د تطبیق وړ دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ، په دې اړه چې رخت یا ټوټه لکله رامنځته شوې یا پیدا شوې ده نور معلومات اوریدلی شئ.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواج شول ډېر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالي د پشم نه جوړېدله.
د اساسي او بشري حقوقو په بل خبرونه کې چې هغه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي، په افغانستان کې د معلولو او مایوب کسانو د حقوقو مسلې ته مو پام اړولای دی. میرزا ګل زده کړې نه دي کړې خو هر ورځ په دودیز ډول له څلور یا پنځو ناروغانو درملنه کوي. میرزا ګل چې شپېته کلنه ده، د اروزګان ولایت په ترین کوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. دا له کلونو کلونو راهیسې په وړیا توګه د ښځو او ماشومانو درملنه کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند یو شمیر هغه سیمو اوسیدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، لا هم د چیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیايي خدماتو بې برخې دي.
لکه دې ورځې مې په دغه وسم د دې خصخت مریض سره لمه چې د مرګ مرګ سره مخامخ
د شپته کلنه میراز ګوله ده. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتري کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم داسې مغرنۍ ده د کندهار د نیشو ولسوالۍ ترڅنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښې کې میشتي او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د ښځینه ناروغانو او د ناروغه ماشومانو سترګې یوازې میرازګولي ته دي. میرازګولي ازادي راډیو ته وویل که څه هم زده کړې نه دي کړې، خو بیا هم هره ورځ له یو شمیر ښځو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړی زیاتوي د ډیرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي.
او بیا دغه شپه مې فکر نه ده کړې، ورځ مې فکر نه ده تېره کړې. ماشوم دی د مزګر ماشوم راسي د بس چې ماسې ما درک معلوم شي په ټو پر تر راځي.
میراز ګله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي، خو له ازادي راډیو سره دا خبرې هغه مهال وکړې چې ترینکوټ ښار ته د خپلو خپلوانو کره تللې وه. دا وایي خپل ټول عمر یې د ښځو سره په مرسته کې تېر کړی. د میرازګولی په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي او هغه ښځې چې ناروغي شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د اورزګان د لرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میرازګولی په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیفه دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میرازګوله وایي د شوزو ترڅنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي.
اسمه د مشمان راځي مالات چا جوړي پرته کړي چا دې پرته چا ضرور اخستي څوک هم سر ملکري بازار کندار ته وړي د کندار د برتمان راځي جوړي ورته یې په ضرور واخ.
د دې سیمې اوسیدونکي ملالۍ چې میړه په جګړه کې وژل سوی او دا د ترینکوټ ښار ته کډه سوی، ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي لامل او د کلتوري محدودیتونو لامل لا هم ښځې په کور کې د تیرې پیړۍ د ښځو په څیر ژوند لري.
کامبرا پورې سو یو تبب مو و یا به یو زګر به مخوږې دی یو سر به مخوږې دی مانا به مو دغه کوله سپیرکۍ به مو خوراک و توره ریړه به مو چټوخ به مو کېدی توره ریړه به مو په خوله کې نیولې وه تر ساره پورې یا به مو د کوکنار خورې شوی دا به مو خوړې دا زموږ دوایې وې چې موږ خوړلې.
روغتیا پالان د میرازګولي هڅې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې ستایي او وای لښودو سره د دیا او نورو دایانو مرسته ډیره ګټوره ده. په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روغتون کې د نسایي ولادي برخې متخصصي ډاکټرې نورزی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي دایانې او قابلګانې چې له ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای سي باید ډیرې وروزل سي.
ولادتونه یې بعضې مشکلات پکې لکه بعضې ښځې چې ماشومې پیدا شي مونږ چې ورته پلاسینټا وایو هغه نه لرې کېږي، بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لرې کوو، خو دا دایانې سیدي دا تجربه لري، د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لرې کوي، یا بعضې نور اختلاطات سي نو دوی ډېره تجربه لري، د دوی ډېر کار ګټور ده.
میراز ګل راته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې دي چې نه یې دي کړي، دا وایي که زده کړې کړي وای د ښځو او ټولنې لپاره به ډیر خدمت کړي وای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې و نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو غوړی لخپل متحدانو سره پر دې خبرې وکړي چې په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. واشنگتن لنن نږدې څلور لسیزې مخکې په 1980 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې د اولمپیک لوبې د دې لپاره بایکاټ کړی و چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. نور بل احمد شیبر وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ویان څخه چې کله د سې شنبې په ورځ پوښتنه وشوه چې له خپلو متحدانو سره به یو ځای د چین اولمپیک لوبې بایکاټ کړي، نیټ پرایس په ځواب کې وویل چې د دې مسلې د بحث هیله لرو. نیټ پرایس زیاته کړه چې ګډ دریځ یوازې زموږ په ګټه نه دی، زموږ د متحدانو او شریکانو په ګټه هم دی. د اولمپیک په دې لوبو کې د نه ګډون بلنې د بشري حقونو د یو شمېر څارونکو له لورې په زیاتېدو دي، او دوی وایي چې د چین په لویدیځ کې په شینجن ایالت کې تر یو میلیون ډیر اویغوران چې اکثر مسلمانان دي نیول شوي او په زور هڅې شوي چې دا خلک خپل عقاید بدل کړي. له اویغورانو سره د چین چلند ته واشنگتن ډله ییزه وژنه وایي. چین د اولمپیک په لوبو کې د نه ګډون غوښتنه وغندله او دا تورونه یې رد کړي دي چې دوی خلک په ډله ییز ډول وژلي دي. چین وای چې د شینجن مسله د چین داخلي قضیه ده او هلته یې له خلکو سره زیاتی نه دی کړی. پیکینګ وای په کمپونو کې دوی خلک روزي او هڅه کوي چې له اسلامي بنسټپالنې یې راوګرځوي. نیټ پرایس وای د چین له لورې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر او په شینجن کې د پیکینګ د ډله ییزې وژنې په ارتباط د متحده ایالتونو هڅې ګټورې دي، خو له متحدانو او شریکانو سره په ګډه هڅې به پر پیکینګ ډېر اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وروسته په ټویټر کې ولیکل چې واشنگتن د پیکینګ د اولمپیک په اړه څه اعلان نه دی کړی او تر 2022 کال پورې لا وخت شته، خو امریکا به له خپلو متحدانو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې وکړي. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي وویل چې حکومت به د متحده ایالتونو د اولمپیک له کمیټې سره سلا مشوره وکړي، او د کاناډا پارلمان د روان کال د فبروري په 22مه پریکړه وکړه که چیرته چین له اویغورانو سره ظالمانه چلند ته ادامه ورکوي د 2022 کال د اولمپیک ژمنۍ لوبې باید له دې هېواده بل ځای ته ولېږدي.
ستاسو له پیغامونو
محبوب رحمان يم د کونړ ولایت څخه یو تن معلوم زما پیغام آزادۍ رادیو ته ده. آزادۍ رادیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډېر مشکلات دي په کونړ ولایت کې، د چا دریو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. دغه پیغام اشرف غنی صاحب ته دا ده چې د میدان د ولایت د تذکرو په باره کې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو، او په تذکرو کې وردګ لیکي، میدان وردګ نه لیکي، کوم خطر مشکل منځته راغلی هیله کوم چې دا مشکل مې په حل کې اکړ، د تذکرو په اړه تشریح کې مرسته. د کندهار ولایت د وونو لایې څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دی دا زموږکلې دي، اوس کورونه دي دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده. دا د اوبو نه لاندې تېرې په کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیټ چې دی هغه دوه انچه پیټ راغلی دي، دا په سوو کورونه دي، په دا دوه انچه پیټ کې دي، په دا سوو کورونو ته اوبه ورکوي. او اګر د موږ بې تعلیمه خلک دي دغو سړی په مشکل نهشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیټ ته په چا باندې رسې چې دا عمومي د دوه انچه پیټ په شتون دي په سوو کورونو کې ترلاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د نورو مقاماتو څخه دا هیله امید دي چې د دغو خلکو سره حساب وشي.
ستاسې پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې د غرمې 4:30 بجې شوې. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
معلومو وسلوالو نن په کابل کې د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق وباشه. سحاق سهار د پهمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو له کبله په روغتون کې بستر شوی دی. ښاغلی غنی پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابۍ ترسره شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې اتش پیت طالبان وژلی او نږدې هم دومره نور ژوبل کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان په فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نشتو کې وژل شوي دي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون ډوز واکسین ورکړل شوی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد مبارزې افغان لوبغاړی خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. د هیواد د آزادو سیالیو لوبغاړی حسین بخش سفری وتوانېد چې خپل روسي سیال اکتار بن یوکلوف ته ماتې ورکړي. دغه سیالي د ایګل نړیوال سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه مسکو کې جوړه شوې وه. د هغلي سفری بریا له ستاینو سره مخ شوې او د ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د مبارکۍ بیلابیل پیغامونه ورته لیږل شوي. حسین بخش سفری د افغانستان د آزادی مبارزې له نامتو لوبغاړو شمیرل کیږي او د دویم کال لپاره د دغو لوبو د جدول په سر کې ځای لري. خغلی سفری په 1989 لمریز کال کې د ترکمنستان په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. د هرات خزینه بسکټبال لوبډله نن د افغانستان د خزینه ملي لوبډلې په سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته روانه شوه. د هرات د ورزش فنی مدیر ضیاءالحق زیان ازادي راډیو ته وویل چې د بسکټبال دغه لوبډله 12 غړي لري. د بسکټبال خزینه غوراوي سیالیو کې 13 لوبډلې له 13 ولایتونو ګډون کړی. سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. او د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ اورستۍ لوبه نن ترسره کیږي. د افریقا او پاکستان کرکټ لوبډلو دوه یو ورځنۍ لوبې کړي چې یوه یې پاکستان او بله یې افریقا ګټلې ده. دواړه لوبډلې نن په افریقا کې اورستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي او دا لوبه چې هر لوبډله وګټي سیریز یې په بریا تمامېږي.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببر ببرکزی زدران ده. ببرکزی سید پا افغانستان که دست ماشومان چه اغوی یا معلولیت لری یا یو روخته استونز لری دیر دی. خو ایت هستو چه پا دی برخه که کار که وی معلومات شده دی چه فرزن چمرا ماشومان پا افغانستان که دست دی چه اغوی یو روخته استونز یا یو معلولیت لری یا اغوی خپل و کورانه یا تور پاتی دی.
تروس پور پا افغانستان که چه سروی نده کردی چه چمرا دی ذهنی معلولیت لرون که حلق او جلی پی کورونه که موجود دی. دی ارقام نشته. پدا چه در افغانستان در وگری پی توگه در اساسی قانون لمخه چه مو پا هر سو پدی وطن که وسیگی اغا در اساسی حقونو او ریل حقونو نور از خبر خمنده ولی داس پی کورونه اشته پا افغانستان که چه یاو دوه دری تر سالو رو ذهنی معلول ماشومان پی کور که لری لس کلن پینزه کلن شپا کلن او داساتی او د ډاکټر واسیم نکیږي یا مثلا دوی هغه شکل لمخه په واده کوي سر واده نه کوي یا ساری واده کوي وجودی واده نه کوي یا سوی شکل په دری په اصطلاح باندې د دغه ماشومان دي تر اوسه پورې د دې لپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي حتی میلمنو ته یې نه ورښیي یا تا تړلې دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه و انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیون کې خبره داده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض چې کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کغه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج شي دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحي لحاظ د دوی میندې او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح ګرچې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي. بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحي ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تجاوی وکړي. یو په داسې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی د نابینایان دپاره، همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته. زه باید ارزو کوم چې زن او میندې او پلونه دي تر اغلې دي چې خدای نو د دین هم خلاص کړي. پدې چې دا غړې ستر بوج یو خو د امور پایس باندې کوي او سړی د مور له دیده یا له سترګې ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده چې هره ورځ ورسره ګوري. هره ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاشکې داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحرې رانه وړی د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی مازدیګر ماښام دې بېرته راوړی، احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اخلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندې او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي او غیر پالن لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وسط او دا درنونه غورځي، دا ځان درنونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په شاړه ځان ونه داسې.
داسې مهال چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینی یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه ارزو کوم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټول نه روانشناسان دي، نه معلمان دي او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلک
خلق دي زدر طبعا په نور دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږیدلی دا د افغان دی په هر حالت کې چی که معلولیت لري که مثلا زخمی دی که هلک دی که جلی دی که ښه دی د دې وطن وګړی دی او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې وبخښې دی د لویانو د کنونسیون له مخې د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره فیصله باید موږ یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده ته مکلف دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروې وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم دا خبره راپورته کړي چې و خلکو چې تاسو معلوم ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنګ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بی لحاظه یا امور نشي کولی چې سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهم میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینو کې ځنه هغه وي په طبي لحاظ باندې. نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راسي، دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي. د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی، دا باید په هر زون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته ور وړي، راجستري کړي، او وخت ناوخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنونسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو وار ورځي، که په میاشت کې یو وار ورځي، د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی. حتی که دوی د غېږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دی. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلس کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ په خوا بدلته او ځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته وي، څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به دغه دارالمجانین ته برغه کول چې دا د حق لاره. اول دغه نوم غیر بشری دی، دارالمجانین د لبنیانو کور یا د لبنیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د ابخ د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لري، دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي دي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زیږېدلی دی، چیرته اوسي. دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي په ولایاتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې. ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي. هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت لره پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د په امکاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په هغه شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاهد یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو، څلور زامن چې یو دیارلس، څوارلس، شپاړس، اوولس کلن وو، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلور ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو. که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کیږي. ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړو، بل هېواد کې، بل اخر یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو پروګرام په همدې خبرونه کې واورئ. ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنو خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رخت یا ټوټه څو وخت رامنځته شوه؟
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډیر اوږدو کلونو راهیسي په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالد پښم نه جوړېدل.
او افغانستان ته له کومو هیوادونو څخه رخت یا ټوټه راځي؟
دا په خاص راتله تانو جوپان وو نور دولتونه مال دلته نه راتله هغه ټول درې متره وو غټه ټوټې نه درلوده.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د راخت تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت وښیو او د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درمن اوردونکو، لومړنیو انسانانو د حیواناتو له پوستکو، چرم، د ونو له پاڼو او داسې نورو شیانو څخه د ځان د پټولو او د چي له محیطي خطرونو څخه خپل بدن خوندي کړي جامې جوړولې. د وخت په تیریدلو سره پام شو چې دوی کولای شي له پاشم، ابریشم او نخي تورونو څخه رخت ووبي. په پایل کې د رخت د ووبدلو لپاره وسایل ډیر عادي او لومړني وو. وروسته چې پرمختللي ماشینونه رامنځته شول، په لږ وخت کې به ډیر رخت جوړو. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د لومړي ځل لپاره څو وخت رخت جوړ شو او د جوړولو طریقه یې څه ډول وه؟ د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خان جان الکوزي څخه مو پوښتلی دي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډیر اوږدو کلونو راهیسي په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالد پښم نه جوړېدل مالونه د وړې او نو د وجهونو نه جوړېدل دا غیر روسته به دا انتقال شول پومبېته خپل پومبای مالوچ چې اوس ورته مالوچ وي دې ته انتقال شول او همدارنګه به اریانا یو ډیر لوی تمدنات د یونان د تمدن په مقابل کې ولاړو د مصر د تمدن په مقابل کې ولاړو.
درخت یا ټوټې له جوړېدل وروسته داسې منظم مارکیټونه او دوکانونه نه و لکه اوس چې جوړ دي. سوداګرو برخت په شک کړای و لري مزل نه وهل کلی په کلی ګرځېدل. کله به چې میرمنو او انجونو د دوی نارې واوریدلې له کورونو څخه راوتلې د سوداګر چارچاپېره کېناستلې او د خپلې خوښې رخت یې ورنه اخیسته. سمی ولا چې له پلار نیکه څخه د رخت خرڅولو کسب ورپاتې دی وایي اوس هم په لرو پرتو سیمو کې سوداګر کور په کور ګرځي او رخت خرڅوي. نوموړی د رختونو دوکان لري ورسره غږېدلی یم ورته غوږ شي.
څوک چې دوکان نه لري نو بیا د دوکاندار نه ټیکې راواخلي بیا په شابه نه خرڅوي. کلی کې څوک خرڅوي څوک بیا بازار کې خرڅوي دوکاندارانو باندې د سمپل لپاره ګرځي.
ناری مہی
او چې دا ټیکې میرا وړ دي سو کوی کتان میرا وړ سو کوی جرجټ میرا وړ سو کوی بخمل میرا وړ همدار کم زین نور شانس چې دیناری وی وی دا شان مړه وړ دي که سو کوی اخلي به راسیل.
نظر دکان ته غت څوک په شابه نی ټوټه کلی ته وډی کنه څومره قیمته خرسي؟
هغه عمر قیمته نه څه خرسي څومره چې په دکان کې ته چې هلته په اوګو باندې هم خرڅه کېدی به یې مثلا متر په اتیا روپۍ ځینې ټکې سه چې متر پنځه سوه روپۍ درکم دی په اتیا روپۍ خرڅېږي دوکان کې هماغه ټکه یو سلو شل سل روپۍ خرڅېږي ځکه دوکان باندې کرایه او دا راځي په همشه باندې چې خرڅوي همالته کرایه هېڅ شی نشته پغمان د علاقې خلک راځي وړي د ارزان قیامت د خوا خلک راځي وړي د شوقي ورته وایي د شوقي د خوا خلک راځي وړي یو رقم خلک شیخ محمد جان ورته وایي هماغه راځي زمونږ نه اخلي یو یو جوړه بیا همالته کلي ته وړي خرڅوي دلته زیاتره ښځې هم راځي مونږ سره نیسي بیا ځې کلي کې خرڅوي دا رقم زموږ کلي ته بیا خلک راتلل خپله ما ته ډېر خوند راکوي ځکه وخت کې زه وړوکی وم چې د کلي د ټولې ښځې سپین سرې به ورته راتلی هم د دنه به یې ټکې خوښولې په لسو په پنځه روپۍ به سره جنجال وم دغه ما ته په دومره را همدا په دومره را
هغو سوداګرو به چې ولایتونو ته توپ توپ رختونه وړل دا چې د موټرو اسانتیاوې نه وي په شپو شپو به په لاره پاتې کېدل د غزني اوسیدونکي لال محمد سره مې په دې اکله مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم
دا په خاص راتله تانو جوپان وو نور دولتونه مال دلته نه راتله هغه ټول درې متره وو غاټه ټوټه نه درلوده دا د تاترونو ګریو پشمیسي وو دا د لندن وو لندني ټکې به ورته ویل هغه نو غټ غټ ټوپونه وو هغه به راولل دلته به خرڅول قندار ته راتلل قندار به دلته راتله
لیوه ولایت نه بل ولایت نه بیا د آس په طریقه دا رختونه وړل کېدل څه رقم وړل کېدل
پوخري وړله ما لغزنی که یادی گیسته لدغ کابل دی مو کلیت مو گرامک و لسوالی دیکی بحث مولل پا خره مولل سانو یا تافته و تکای کدی ورته ویل
چه؟
کدی
دی نارینا لپاره و کدی خزی لپاره؟
دی خزی دپاره مو دی نارینا دپاره و آقا آقا تکا آقا و نارینا سی و نو دست کالی دلو دست کمیش یاو رنگ و پرتوگی بلن
دانو ولی
دقیقه سی رواج و به پا پرتوگوی که دست پیواندون مو سی دره رقم سلو رقم پرتوگ بشپین و تور پیاندم پکی و سپین پیاندم سور پیاندم پکی و
خلق نیستی
و نیستی و خلق نادار و پیسه نی و سی ده پیسه درسوی دی دقیقه تکه خود از اینکان سیولی یو جمعه یعنی بل جمعه ایستا چی
دی توتو پا دولونو که سمره تخیر رقلی
دیر تغییر کرده ده تو بس رزی خال رزی زری رزی آقا وقت در زری و خال بخی نه و وست نو دنیا خال نیوله
اکثر کسان وایی چی رخت و رز تربله کمسل کیگی غوط باسی رنگ عربی دا چی ولی درخت سوداگر محمد امان پدی نظر دی چی که چیری دوی اصل توتا راوی دا افغانستان دی اکثر خلکو اقتصاد کم زوری دی دیر خلکی نشی اخشتلی بیانو اماغه وی چی پا دوی تاوان چی
دا سی دی خورکی دا خبر خو پر مشتی بنیاره لریا که وزه چین تولار سا مطلب بیو رکم رخت متر جوری دا رخت را جوری مطلب دا نام کریپ پا درس او یو متر جوری اگه چی مجرا وز مشتی دا افغانستان شرط ندی دونو برابر اقتصاد کم زوری دی دلته چی خیرداران راسی مطلب مشتری راسی کوشش کی ارزان شی غواړي وس هغه شی مشتجران راوړای سی راوړی دوای سی اما دا د اقتصاد د وطن ډیر کمزوري دی پیسو مطابق ته ګورو هغه شی راوړو دا سی شرایط راغلی دی چې په موټ سی ګرځي د ورځې موټ نه دی کم شی چې په موټ دی د ورځې هغه شی بس راینی سی یو خبر دا سی د چې لوړ شی موږ راوړای سو خالي دا دی د افغانستان د اقتصاد په خاطر موږ کم شی راوړو شرایط دغه رقم دی الان کې غنور ملکوت چې ورڅخه ګرد برنټونه لري خپل کمپنیان دي هر شی په خپل یو خرڅیږي خراب شی هم څه مطلب خراب بازار لري او شش هم څه دلته زموږ ته اقتصاد وس خراب دي سره کوشش کی چې ارزان شي کوتي یو څه وخت یو سره تیری کی
رخت په متر او غاز خرڅیږي دا چې په خوا به خلکو ټوټه څه رقم متر کوله د کندهار اوسیدونکی شمس الدین راتوي
مشه د چنه څه کپړه راځي د اخوا سره مثال هغه غاز پلی کړی دی نیوي سنتي پلی کړی دی چې کوم د کندهار څه کپړه ځي په کندهار کې شاوخوا کې چې دی الته غاز استعمالیږي نیوي سنتي کابل او مزار د افغانستان د لوړ شمال خوا چې ده هغه په سل سنتي یعنی په متر باندې خرڅیږي
یعنی غاز کم ده متر ډیر ده
غاز کم دی متر زیاتی مثال سنتي پر شروع کیه غاز دی نیوي سنتي دی متر سل سنتي دی خو د سوجور سره موږ معلومات کاوی متر نو هغه به مثال دغه لاس پیچ دی د اندازه باندې دغه کابه پر لاس باندې و پیچله مثال چې دوه واره به دغه پر د لاس درجه پر چې دوه واره به و پیچله ول دا یو متر سل مثال پر دغه اندازه باندې غاز معلوموي داغه سبات مثال متر پیدا سره زموږ په خوانی سپیسر چولې هغه به دا ټیکه کښ کده لاس سره د لاس پر اندازه به د پښ سره ونیوله دغه اندازه به مثال دی متر معلوموي
ژوند په شیبو کې
دغه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بالله خان خپل شوقي اکاس شروع
تیر یادونه او تیر افسانی
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی خبرونه کې مو واوریدل چې په لومړیو کې برخت ډیر په ساده او لومړنۍ وسایلو جوړیده. دا چې څو وخت بیا د رخت جوړولو پر مختللي ماشینونه رامنځته شول، چې ډول رخت وبده دا او د تورته پښتنې هم په امریکا کې د سوداګرۍ د خونوم برستیال خانجان الکوزی ځوابوي.
منګه د پاچا او د داوود خان په وخت کې فابریکې لرلې، د نساجي چې هغه د پولي خمري فابریکه وه، ګلبهار و، همدارنګه باګرامي وه چې دا رسمي فابریکې وي. په قندار کې هم منګه د اوبدلو دغه د کتان او همدارنګه په هرات کې فابریکې وي. د دې په څنګ کې چې داوود خان راغی، داوود خان اجازه ورکړله او صنعت ته، فابریکو ته، پارک صنعتي جوړ شو په افغانستان کې او سرمایدارانو ته قرضې ورکړل شولې، تشویق شولې. مونږه د کابل په صنعتي پارک کې تقریبا په لسهاو د کتان جوړولو او د افغاني جامو ټیکې د جوړولو فابریکې د جوړولو پرسن انصاف کتانو، نور کتانو نو. د دې نه علاوه ولایاتو کې هم داسې محلي کارګاوي ویل کې پنګرار کې د سمرخیلو په نامه باندې سمرخیلی کتان به ورته ویو یا ټیکې به ورته ویل دا جوړېدل او دا په افغانستان کې ډیر مشهوري. موږ تقریبا په هغه وخت کې د خپل ټیکو په ارتباط باندې یو څه خود کفایت انقلاب دغه څلوېخ کاله د دې باعث شو چې نوې سرمایه‌ګذاري په دې ارتباط باندې ونشي. بدبختانه چې د نجیب د حکومت د منځ تللو په وخت کې دغه څه سرمایه چې وه دا ټوله د خاورو سره خاوره شوله.
دا مهال موږ او تاسو رخت د کالی ورنه جوړو یا نور شیندل کومه کوو؟
د جهان سره تجارت لرو. موږ خو په دې نوې مرحله کې تقریبا تجارت هم ډیر زیات مخ په وړاندې لاړو، نو موږ ټولې ټیکې اوس خارج نه راوړو. تقریبا د کال داسې فکر وکړو چې د 200 to 250 million dollars په ارزښت باندې زنانی او مردانه ټیکې د خارج نه راواردو.
هغه کوم رختونه چې په افغانستان کې تولیدېدل د کیفیت له اړخه څومره اصل و څومره ښه و؟
د خوشبختۍ زه چې په هغه وخت کې په منطقه کې داسې رخت لکه اوس پاکستان یا بنگلاديش یا هندستان تولیدوي، په منطقه کې داسې رخت نه تولیدېده، ځکه چې هغه رخت خالي کاټن او زمونږ تار چې وو هغه د پنبه تارو او داخلي تارو او ډېر زیات ارزانه. په هغه وخت کې زمونږ د اردو د مصالح او قواو ټول مصارف چې په دروجایي او کد جامو او کد لباس او کد زیر دریشي او کد هر چی شي او کد خپل د دریشي او تکیوي دا ټول په افغانستان کې تولیدېدل.
څه فکر کوي بیرته به افغانستان په دې وتوانیږي چې په خوا په تیر ماسي اصلي ټوټي خپل په خپل هیواد کې جوړی کی چې نه غوټه وباسین نه لیلون پکې کار سوی؟
بله، او د دې امکانات شته که الله تعالی رحم وکړي، سوله راشي، امنیت راشي. د افغانستان امکانات ډیر دي، دلته وبشته، ځمکشته، او موږ کولای شو چې د میلیونونو ټنو کارتن د تولیدولو استعداد د افغانستان ځمکه لري.
درنو دوستانو، دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
جو پسی بھائی